سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته وګی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان انجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروط توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیې کې د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسی اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هیوادونو افغان انجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسی اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان یو شمیر آسیایي افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څاروي او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دی چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز داسې مال اعلانیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو ودونو کې د ساري ناروغیو د خبروي خبر ورکړ او پرسی د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري 28 په دې اړه یو لړ بیانونه خبره کړل. د دې بیانونو لمخې چین د غوښې لوی تولیدونکو ودونو لکه غانا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو څخه د غوښې او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوښې پر وارداتو هم بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د جګړې له امریکا سره د اړیکو د منځنی ختیځ روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندري سهویال څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه خبرې وکړي. همدارس په تاسو کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په نننۍ غونډه کې به د سوریې د روانو حالات په اړه هم خبرې وشي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربان بل هغه مسله ده چې د سل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او تمه ده چې د اروپا ټاپ ډیپلوماټان به له متحده ایالتونو سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي. د روسي ولسمشر نن د بلاروس د ولسمشري په انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ځلې بریا له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. ولادیمیر پوتین لوکاشینکا ته په خپل پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې ستاسو ځواکمنه بریا ښیي چې لوړ سیاسي قدرت لرئ او د بلاروس خلک ستاسو په قید او شرط ملاتړ کوي. پوتین زیاتوي چې دی او لوکاشینکا د مسکو او میسنګ د دوستانه اړیکو په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. د بلاروس انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې لوکاشینکا د 8.8% رایو د 8.8% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی دي. لویدیځي ودونو د انتخابات شرمونکي او غیر عادلانه بللي او رد کړی دي. ورسته خبرم د کرکټ له ډګره افغان لوبغاړی عظمت الله مرزای د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه لید اعلان سره حالي کلی چې مرزای تیر کال په ورزینو نړیوال لوب کې په خیلاس چټک بولینګ او په غوره توپونی سره د افغانستان د لوبیدو په بریاو کې د پاموړ رول ولوبو. هغه په 2023 کال کې په 1400 ورزینو نړیوال لوب کې 1400 منډې جوړ کړي او 1000 وکټ یې اخیستي دي. د مرزای د بیټینګ او سات سباندې 2500 وکټو یې چې باندې شل خودل شوی دی. په دې معنی چې په هر لوب کې په 60 ډول یوازې شل منډې ورکړي دي. د کرکټ نړیوال شورا وایي عمر زیل ایرلند، جنوبی افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره په لوب کې د پاموړ لاسراوړنې لرلې. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندي دیږي. کله کڅم د راشد خان په څیر د افغانستان ګر نور لوبغاړي په نړیوال کچه لا پیژندل شوی لوبغاړو دي. خو دا لمړی وار دی چې یو افغان لوبغاړي د کال د غوره کرکټ لقب ګټي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadirodo.com کې اوریدلای شي. امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو پروازونو ځنډیدو اندېښنې را پرولې دي.
واځي خبره ده اندېښنه خو امریکا کې سره نو
طبیعي آفتونو څومره افغانان اغیزمن کړی دي وړاندې به په خبرونه کې ووري. او په ختیځ ولایتونو کې د ګزند ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی.
ولله بیا زر ماشومان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي د 15 کلونو کم عمر چې لري.
خبرونه کې تنور اپرونه هم درو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل سندبلی دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان، قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه یې بشپړ شوي وایي د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پورک
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډی وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بی ایس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په اړه دی وی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړ توګه ارزول شوی وي. دا شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د امرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی د هیواد ته ورغلی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تک ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوټ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای، ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کم کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی ما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دول ارگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دی بڑا خوازی خبر دا نیخون خوخو امریکا کی سره نو ملوش سکی گی نسو پولا دشمن که دا خبر شی پول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوی الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پرواز کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنه مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول شوي او یوازې الوتنو ته په تمه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالات مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ دغې پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. نوموړي تازه ویلي دي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی خلیل احمد نادم د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر. کراته وی چې د افغان کډوالو په تړاو د امریکا پریکړه څنګه ارزوي؟
سلامون تاسو ساسو درنو همکارانو ته، ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکېلی. وړاندې کوم. خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کېږي چې زوریږي، د هله خوا ول کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا 40 کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پریږدي، او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنگیده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او ویستله. اما په دې آخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شکری دی، دا غیر به اصطلاح انسانی عمل دی چې دوی تصر کوي په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ دی پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي، بس دوی پر فشار پر مهاجب راولي، دوی نیسي بندي کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایت $2,000 پورې رسیدلې قیمت، هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کوم تنظیم کې؟ دا غیر عملی ده. بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړي، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجرین را ننوځي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات لري.
بله، اوس هم دغه وضعیت ته په کتو چې مشکلات ډېر زیات دي، بیا د امریکا دغه وروستۍ پرېکړه څومره افغانان بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي او بې برخلیکه پاتې کېدلی شي؟
اوس وګوره چې دا دریم هیوادونه چې پراته دي، دا دریم هیوادونه خو امریکا که پر دوی باندې پیسې قطع کړي، بسان د هوټل مصرف ته د دستوګرګنی او د خوراک او د شانو که چیرې دا قطع کړي، خو بیا دا هیوادونه خو نه ورکي، چین ورکي په میدان پاتې وي. ډېر ستونزمنه خبره ده، دا ماشومان، دا ښځې، دا ډېر بد حالت دی. زه فکر کوم چې بالاخره خپل امریکایان نور چې هغه د بشر د حقوق طرفداران دي، د دیموکراسي طرفداران دي، هغه فکر کوم چې لاس په کار تر څو چې ماته معلومات شته، هغه څوک چې مسؤل دی د تخلیه د افغانانو، هغه په تماس کې د لوړ پوړو چارواکو سره په امریکې کې، او دوی هم ژمنه کړې چې موږ دا خبره رسو. حتی هغه مسؤل وویل چې زما سره باید چې د امریکا دغه نوي چارواکي ما سره باید تماس نیولې چې ما دوی ته وضعیت تشریح کړی وای چې دا مشکل باید حل شي. زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي، مونته یو څو ورځې دغه جنجالونه ساتي چې په نوې حکومت راغلي.
بله، اوس نادم صاحب دغه پریکړه خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې اعلان شوې ده. بیا تاسو څه فکر کوئ چې دغه معصول چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د مختړلو په برخه کې پاتې شوی دی، دوی خوشبیني ښکاره کړې ده، بیا د امریکا د ولسمشر پریکړې ته په کتو رښتیا هم پکې بدلون راتلی شي کنه؟
او راځي سل په سل په دې چې دی چې راغی، یو ورې د 200 فرمانونه صادر کوي. دی خو دا ټولې نه دي لوستلي چې تم سره هغه د ده سلاحکاران دی جوړ کړی دی، په لاس ورکړی دی او د امضا کړی دی. زه په کوم هغه پرون دغه یو د جمهور رئیس معاون خبر وکړه چې دا افغانان چې راغلي دي، دا مهاجرین د امنیتي له لارې ښه سرکسوي نه دي، بررسی سوی ندی. دغه د پاره موږ تشویش لرو چې کیدای شي په دغه مهاجرینو کې ځینې تباکار خلک هم داخل وي. یاران چې هغه مسؤول دی تخلیه وایي چې نه، ټول بررسی سوی دي، منظم موږ د بررسی پر اساس باندې دا تخلیه شروع کړی دی، نه چې په خپل سر یا بیل کم بررسی نه. نو زه فکر کوم چې دا مسله راګرځي په دې چې یو څو ورځې اتمان و دې ته ترامپ متوجه کیږي، او هلته انتقادونه کیږي. د خپل خو پر بایدن باندې انتقاد کوله چې باید افغانستان دا رقم نه وي وتلی، افغانستان بې سرنوشت کوي، دا خلکو سره جفا وشو. اته د مشاور امنیت ملي وویل چې دلته د مونږ د دوستانو هغه نظامیان چې په افغانستان کې دوی سره جفا سوی دی، چې هلته ټول سرګردانه شوله. نو دا مسئلہ خو دا خود پر توی پر پر دوی باندې راضی پدې چې دوی دغه مشکلات رامسته کې دوی باید د دوی قرارداد مشروط کړی وای تر څو چې یو شی موافقه ته د طالبان سوای نه وای رسید. بل دا چې افغانستان امنیتی ځواکونه دا د ملت دی، نه د طالب دی، نه د بل چا دی، نه د اشرف غنی، دا خو د ملت سرمایه و. لکه اول چې مجاهدین و مشران راله، تنظیمیان دلته جنگونه وکړه، بالاخره مسلح قواوې ټول منحل کړه چې تر اوسه هغه مشکلات موږ لرو. دا باید دوم ځل نه وای تکرار سوی. دوی باید د طالبانو او د جمهوریت په اصطلاح امنیتي چارواکي یو ځای باید ګډه یو قوت جوړ کړی وای چې
بله وروستیو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده، په کراتو ژمنې شوې دي. خپله د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې بیا موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرتله کړو، رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده؟
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه برېټانیا پاتې شوی دی، نه هم شو پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی، دا ټول جفا کړی دی. فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کړي، افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي. او د طالب چارواکي دي چې حتی دوی هغه شریعت وایي، د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي، رفتار وکړي. په دې چې دغه تعلیم خو خدای ورته ویلي چې دا تعلیم دی وکړي، یو دروازې تړلې دي. ولې تړلې دي؟ اته د دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي، لکه عباس ستانکزی، لکه دلاور، لکه خلیفه سراج الدین، ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی، دغه بدبختي پر اولس باندې راوستل دی. او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي، او د کار حق ورځینې اخیستی، امام ته تلای نه شي، پارک ته تلای نه شي. دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې سوی اوس ولس ته چې باید اتحاد پکې، وعدت پکې، بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي، د ولس سره، د دنیا سره، د دوی سره یو ځای شي، بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي. بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایف باید بوشاسي، علما دې راپورت شي، نارې جوړ کړي، او بالاخره مخنیوی وسی د دې خودسری وسه.
ډیره زیاته مننه ژوندې سینادم سپخ وخت ولري. مننه د سیسی چارشنو کې خغله خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې د 2023 کال تر پای ته باندې 1,500 کسان په افغانستان کې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي. یا د کمشنری د راپور په خبرو سره ویلي چې 10,000 کسان په افغانستان کې د سیلابونو نور طبي افتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې شمېر هغه کسان چې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یون ایچ سی آر وایي چې په 2023 کال کې څه باندې 1,500 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبي آفتونو اغېزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبي آفتونو د اغېز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې 10,000 کسان په افغانستان کې د طبي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبي آفتونو او اقليمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکه ویجاړې شوې او ځناور لمنځه تللې شي، د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرې خیدای. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د طبي آفتونو له کبله روغتيایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او خونځو ته هم زیانونه وښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنری په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبي آفتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړې 15% جوړوي، او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
صبح کې سرکار افتم روز جمعه بعد روزه جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې میرمن او څلور بچیان می سیل وړي وو الله پاک دې هغوی وبخي خو زما وضعیت اوس هم نه دی له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه لمینځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له حال د منطقه پلخمری زندگی میکنیم د فقط د پیش شلو
زه اوس په پلخمری خار کې ژوند کوم نه خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی زموږ د عاید سرچینه زمکه وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم په دې جمع کې لږی غوړ او اورنل لرو
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اخیستمنه ده په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوترو له کبله دغه ولسوالۍ اغیزمنه ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بي ځای شوی او راستنیدونکو کډوال میشدي د یادونه ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لکبله له دغه طبي آفتونو او کړکیچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسي سونمن شوی چې لامل یې د دغه ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
لزګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول اسرائیل د کورنوي تور سلاغې خپل ویجاړو مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د ونې په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتول خوشی کولو او د اسرائیل پاوست غزې لاسلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه په دغه نور تفصیل په دې راپور کې
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلی روان وو فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښي وې د غزې شمال ته د لارو د پرانستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو زکه ډیر عزیزان مولا لاسه ورکړل زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی
عین شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمه ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاص شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شو حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه خپل مینو وېستل شي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وي خو اسرائیل وویل حماس دلی یو ملکی اسرائیلی برمته خوشی نکړه نو ځکه په نتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړنګ له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل مګر د یکشنبه ورځ په مخام قطري منځګړو د لنجا ورسته له هغه حل کړ چې حماس دلی د پنځشنبه پورز دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورز درې نور یړغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنې دوه اجازه ورکړه اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرائیلی برمته ژوند دي د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بې ځای شول د جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرائیل پر خاور برید وکړ او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل لدی په هیورستا اسرائیل په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخه ل وڅل وی ضرورت کسان و وشل شول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ختیز سلور ولایتونو په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د ګزان زت واکسین سلور ورسنۍ کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د شپږ میلیونه په شاوخوا کې له پنځه کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځایي رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزان زت واکسینو کمپاین پیل کړ او په کې به له یو میلیون او دریو سو زرو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولله کبیا زر ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. د پنځو کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې به دیلس نیم لکه یا څوارلس لکه ماشومان به دلته واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه درې ورځې وه، اوس هم برنامه څلور ورځې کړل ده. د دې فرض چې زمونږ ټولو سہوته او چې دلته خرج دی وشي چې مش مسومه ماشومان فاتې نشي دا واکسین ټول له تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېدا او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزړن یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس د هوا ککړو بو ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیر له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي او کوم ماشومان چې په یاد ناروغي اخته شي به درملنه ناشونی ده. ټول عمر فلج لکار وتلی د کورنۍ او ټولنې د وګو باروي. زکه خو په لغمان ولایت کې د وی خصوصي رادیو خبريال ګلاب ابراهیمی لخل کوغاړي چې د دوو ساسو واکسینو ورکړ سره خپل بچی له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل
زما له ټولو میندو پلرونو ورونو خويندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. کچیر ته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅ څوک نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي. لاله سور کی په دې باندې موږ ټول پیګو نو چې نه غواړي راځي چې دغه دوسس کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیبات پښپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا فلج واکسینو څلور روزنه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او د عامه روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې ل شپږو میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي. چې اوس هم یو شمیر انکاری کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هم دا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بے برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګزړن وهل دي.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د پکتیا ولایت په دریو زړان میشت ولسوالۍ کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک، اشپزخانې او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. نور تفصیل یې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدرانو میشتو ولسوالیو شواک، ګرد څیړی او وزي زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاته وویل چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکی قدیم مشاد راډیو ته وویل
در سره وشو ډیر تر خاصوري چې میک سره بیا هم د مرسته وشي د جزونه خلک سره غیربونه سره غوښتنه خوم دغه د چزيري راس شایم په کور د چروشي میک سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وتر شي جزونه سره چې وایي کې مرسته میک ډیر تر خاصوري دینه ډیر دواګان ورته کې
بیواز لکسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو په پرکولو کې اغیزمنه تمامېږي خو دوی پرزان نه بسیا کوي. یو بل مرسته تر لاسه کوونکی اقبال ویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي.
دا مرسته چې دغه مونږ
ضرورتونه پوره کولای شي او خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاری زمينه د ځوانانو لپاره چې د کاری زمينه ته برابر کړي چې مونږ د مرستې دی یغنه برخمن شو مقصد کاری زمينه ته برابر شي
د مرستې تر لاسه کوونکې یو بل سپینګری